مستوي.
صفر صفر سلور سوشل دواويشت يوولس تلرويش بينزا سوو يو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سیشن به لپاره د یواد په دوه دیرش ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړي. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د بڼې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشی پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره یې موافقه لاسلیک کړې چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د آزادې اروپا آزادي راډیو په یو څیړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 1% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95,000 څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70,000 سرتیري شامل دي.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې 2 واره جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه ودی. د چوړې د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چنس و مرم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې. او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه په لاس کړی دي او ځینې زده کړې مې کړې دي. او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاته سوی مې ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاته سوی یم.
سپیشل اسټ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید سول. نو دا حالات مو چې دا حالات لري مجبور کی ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مو چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ما شوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره مترا مجبن ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو ما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم ترګې میالته وای بیا د کندهار درملمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانه زبانی عمر تیر کړی دی په کوټه کې تیر کړی دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي هر کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده یو دغه د ټول ش خاطره ده او چلته یو د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې وایي پرابلم د چنګار کا ولکه نور څوک مکان لري کنه لري کې ته به خامخا خلل کې ماته به وایي بیا به دغه خبره کول چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو د رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درس کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا سو شوق پیدا سو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده دل یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې او سیالي لن کړې و ما درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو نو ته څنګه راغلی نو په ډیر دغه بر تراويسته ول دوړ سره ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی خپله روس پرې نه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مرته ولې کې ورور درس ته څنګه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مې برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړ مې ولې دل هغه څه ځای مې ولې ما هر خبر نه یو هر خبر خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړل بیا مرکه چې پرې دل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې پر 15 بجې خبرېدل ز ساريان او ځوان ژغ در رادیو خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر شرمان سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام لغه سدی زه چې وکړ ډیر لغه سوم ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په خو باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 10 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشت دوه منې چکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې کړی نو بیا مې شاعري کوم او کړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر پرېښې ده خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دی څه دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تور یې راته وایې
سعید کوم شعر مو هو اسمره باندې
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دوایم ملکلې نو تاسو یو آزاد نظم دی چې تا خو شوه غو شې ته دغه به تا خو شاد کړم خو شې یو اسم
معنا زبا به له هغه ځای وصل کړم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیروی نه غلط څو په خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نه زکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې کوچ کله می نظر چې تاسو سترګو خپل ورک شوی ځان پیدا کم. ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی. سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چاپ ځلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه هم مسلک دی هم شوق دی هم زراعي معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي، تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی مروج ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو، او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړي چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره، بلکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه بیا سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلي ګر سره واریان و، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته و. زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړی و خبرونه ما اوریدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوانان ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مر شروع کړې هغه څه ما په ځل کې وغوښتل شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول داستان کې کوم مرچر کشیر نه ځای جار خبرونه ته لاس منځرستي کړل دي ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نیوي بیا به غو ما ځخ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د خبرونه خو ما ورو اته بار داس ما په ځین خدای خنده ما زم لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروس بیا ځکه په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په امشاه و جسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مرسته څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر بیکاره ستې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یې مشاریع په کې مشاریع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیکم ویل پدې کې ځنه تبصره به دا شامل کړه او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه پېښ کړه زموږ سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس به خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم راځ خپل مرام څنګه دي سم نږدې څه چې به خېدر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولې ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کزایم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدنیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه جمع کړي څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې و دا غسبله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښ کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلکو نور خوښ کړي نو دا خاص ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځین رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري علي پیل کړه دغه سلامتندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره مې کار کاوه د نړیوال رادیو سره ترڅنګ مې په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې څوري مې د ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري څنګه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختر اجانس و طلوع افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې ترڅنګ مې خبرې هم ورسره کوله
کله بیا لوطن ووته بیا
د وطن نو بیا على دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدور بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوه چمن رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو کډ وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنه زم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه لای خو سي دغه راتلای برته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي تولار څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم خلک مشورې ته غوښمنې وي درې واري مې زړه شکی زمې راغون کی ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې نه ده کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې موږ رپورټ راستاوه اخیر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبره وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمکه کې پلار یو په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه وو
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته حسین بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د تڅنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره ما سم ترمنه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جواب پیدا مې نه په کلتور پیدا مې ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني وو هغه دې چې په سړی په مکتب کې ویلي په کورس کې ذکرې آلمانی مو بخي اوریدل نه و پر ځینې وخت مو ترام شي کلی مو ورته اند د آلمانی مو ترام چې په افغانستان ته راتله دا پر ایبد وټی کې سره مې راو یا پر یوبد وټی کې سره دا ته به کوم شبد هغه شپ هغه د آلمانی ژبه وو نو دلته راته ټول شیان بخي یو کال کدر خو زه بخي قسم شو رادیو ته تلم نه په جبه سره خلاص دی نه په دغه سره چم پیدا کرا 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 مې ځانو سره یار کې غوړم زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل اوس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخکې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ورامت رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ستو وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وي یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پر دې وطن دي هر ځانې څه خبر دول پر دې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پر دې سوي کاستي وکم سي دواړه پر دې سوي د پر دې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسې جالب قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نیو دا ټول سیستم ته نوی وو د خلکو خبره ته نوی وي دا د دستور ته نوی وو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلو به بل کما ته کتل به موږ اوساس پښتنه او کما چې خلته خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړي کې بس نام دارو دلته ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی. کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایل ده، که د لوب تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، د دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځل ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه غږ بدره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ولې ګلزار سي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی، زما لپاره هر څه، هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده. جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ څه ووایي. بس پر موږ باندې ګډ مرد انقلابونه باران دی، په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه، یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نه چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده، خو چې ګورې ټوله خوابدي دي، غمجن دي، هرې شپې وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګوله ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله وي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي، د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکې نه انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه، یا د وطنه څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څه ووځي، وطن چاته پاتېږي؟ وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده م په دوچه ویلي کښې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړ، پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې، ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه هلته به د پښتو څانګه وه، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې و پښتانه راسره وه. ما هېڅ الماني نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې په کور ته راغلم، په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه، نو ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار و ښه دی که نه، بیا په لیکونو به اخته یم، ځینې دغه اثر سره، ځینې مواد راسره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه، ګورم ودان.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د کوثر له جامه را بهېدلې اوبه، ها د یقین له غېږې را زېږېدلې لحظه. تا پکې څه موندلي، ما پکې څه ورک کړي، ته یې تقدیر خوړلې، ته یې نصیب وژلې. ته د ټپونو کور یې، تا پکې غم موندلې، زه د دې دور